د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لسو نه تر یولسو بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاس تاسو کوربه یم او تمه لرم چې ورځ به مو نیکمرغه وي. د دې خبرونه په اول نیمایي کې درته د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پاکستان د نورو برخو په اړه رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمایي کې یې هفتوار خبرونه روغتیا او درملنه هم اوریدلی شئ. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاره انیس احمد وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی په کویټه کې تیر ماخام په 14 کې یو پولیس وشل شو دی. د کوهستان د تعلیم محکمې مشر نواب علي د وشنې پرسید په اسلام آباد کې مظاهره شوې ده او یو امریکایي وفد په شام کې د ډسبندې لپاره ترکیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل: په کویټه کې تیر ماخام 14 شوې چې پکې یو پولیس وشل شوی او لستنه زخمیان شوي دي. د کویټې پولیسو مشر عبدالرزاق چیما بیگا خبریالانو ته ویل دا پیښه په موټر سایکل کې د خدل شوو چوونکو توکو له وجې د نادرا دفتر مخې ته شوې ده. د 14 سیمواري لا چا نه ده منلې. د کوهستان ضلع د تعلیم محکمې مشر نواب علي د وشنې پرسید په اسلام آباد کې مظاهره شوې ده. د شانګلي اوسیدونکي نواب علي د اکتوبر په 12 په کوهستان کې په خپل دفتر کې په ډزو وشل شوی و. د تعلیم محکمې چارواکي او استادان ادعا کوي چې نواب علي د ځایي جرګې په امر له دې عمله وشل شوی و چې د تعلیم په محکمه کې د غیب د خوښي کسان نو برتی کړي. یو زده کوونکي بشارت علي پرون د مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل حکومت دې سر تر سره د پیښې پلټنې وکړي.
مقامی کوم انتظامیہ چې واغو اول هغه له خودکشي رنگ ورکو بیا چې کله احتجاج شو او خلک راووتو پوسټ مارټم شو فایر درج کو نامعلوم افراد باندې خو اوسه پورې هغه نه معلوم دي. هغه ایم پی ای هغه جرګي سوا د خلاف څخه سمې شروانه غسته شو هغه میرټ باندې برتیاني کولی داغه د ایمانداري هغه تر سزا ملاو شو چې هغه مور شو دا سټرایک هغه ته انصاف نه ملایوي دا موږ ټول ملکی سطح بوزو.
د نواب علي د وشنې خلاف پرون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې هم مظاهرې شوې دي. د کوهستان پولیسو ویلي ثابته شوې چې نواب علي خودکشي نه بلکې وشل شوې دي. بلخو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خانم د پیښې نوټس اغستې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سعودي عرب له باچا سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلی او ورسره د دوه اړخیز اړیکو د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي وزیر اعظم عمران خان باچا سلمان ته د هند تر واک لاندې کشمیر د تاسو صورتحال په اړه معلومات ورکړل. وزیر اعظم د اکتوبر په 14 ایران ته هم تللی او ویلي و چې د تهران او ریاض ترمنځ د ترینګلتیا په ختمولو کې به د سهولتکار رول لوبوي. د کورمی په صده کې ځایي اوسیدونکو د دوو تنو د وشل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. تېر ورځ د مونډا سیمې دوه تنه چې پلار او زوی وو عدالت ته د تللو پر مهال نامعلومه کسانو په یعقوبی کې ووشل. د پیښې وروسته د وشل شوو کسانو خپلوانو مړي په صده چوک کې یخي وو. د ټل پاړه چنار مرکزي لارې تر 4 ګنټو پورې تړلې وه. ځایي مشر ملک نیاز باچا پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل که حکومت په 4 ګنټو کې قاتلان ونه نیول نو احتجاج به بیا پیل کړي. بلخوا په سیمه کې د پولیسو رحیم شاه ویلی هڅه کوي چې زر تر زره قاتلان گرفتار کړي. الته د کورمې په غوایي غاړه سیمه کې د یو کورچت درا پریوتو له امله 4 تنه زخمیان شوي دي. دا پیښه پرون د واده تیاریانو پر مهال شوې ده. په سیمه کې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کورچت کچه وو. د نوموړي په خبره په ژوبلو کې زیاتره ماشومان دي. د شمالي وزیرستان د بلدی یا د ټی ایم ای محکمې کارکوونکو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د خپلو تنخواګانو لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره چیانو ویلي چې د 13 کلونو راهیسې ورته تنخواګانې نه ورکول کېږي. پرون د مظاهرې پر مهال د میرامشاه میونسپل کمیټې یو کارکوونکی فهیم مشال ریډیو ته ویل له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي.
مونږ د خپل صوبایي حکومت ته دا اپیل دی چې د 4-5 کلونه زمونږ تنخواګانې بندي او مونږ ډیوټیانې کوو هغې نه باوجود هم مونږ غریبانان خلک یو. مونږ ته چې کم دی زمونږ بچیان وړه وړه بچیان دغه سکولونو ته ځي زمونږ سره د فیس پیسې نه وي او د خوراک ساک پیسې نه وي. نو کرپشه خلک چې کم په دې ټی ایم ای کې کار کوي مهرباني ده وشي چې دغې تنخواګانې دا زر نظر وشي.
چارواکو د دې تازه غوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي. البته مظاهره چیان وایي د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامي ورته ویلي وو چې د مالي پانګو د نشتوالي له وجې تنخواګانې بندې دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 500 وسلوال طالبان وشل شوي دي. د والي بیان محمد عارف نوري پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل په دې عملیاتو کې ملکیانو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په شام کې د ډسبندې لپاره نن مرستیال ولسمشر لوړپوړي ډیپلومیټ او د ملي امنیت سلاحکار انکرې ته استوي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه به هیڅکله هم د شام په شمال کې د ډسبندې امر ورنکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس دفتر د نوموړي په حواله په بیان کې ویلي چې هغه به د اکتوبر په 18 ولسمشر اردوغان سره ملاقات کوي او په سمدستي توګه د ډسبندې او د مذاکراتو له لارې د جوړجاړي لپاره د شرایطو په لړ کې به د امریکا په ژمنو خبری کوي. بلخوا ولسمشر اردوغان له آذربایجان څخه د بیرته تللو پر مهال خبریالانو ته ویلي هغوی ورته د ډسبندۍ اعلانولو ویلي خو کله به هم اعلان نه کړي. د امریکا د وفد له هغې دوه ورځې وروسته سفر کوي چې ولسمشر ټرمپ د ترکیې د کابینې په دریو چارواکو بندیزونه ولګول او د دې هېواد په سټیلو یې ټیکسونه زیات کړل. د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو غړو ویلي وو ترکیه به له سختو اقداماتو سره مخامخ شي. روسیې له متحده عربي اماراتو سره د یو ارب ډالرو نه زیاتې معاهدې لاسلیک کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا معاهدې خلیج فارس ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. نوموړي پرون له سعودي عرب څخه ابوظبي ته ولاړو او په هوایي ډګر یې د متحده عربي اماراتو شاهزاده شیخ محمد بن زیاد ال نهیان سره ولیدل. شیخ محمد په قصر الوطن ماڼۍ کې د خبرو پر مهال هیله وښوده چې د ولسمشر پوتین د سفر به د دواړو هېوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په زیاتېدو ور اغیز وکړي. ولسمشر پوتین د ماسکو او ابوظبي ترمنځ د دوستانه اړیکو هرکلی کولو سره وویل چې دواړو هېوادونو د نړیوالې او سیمه ایزې اجنډا یعنې په شام، لیبیا، یمن او خلیج فارس کې د حالاتو په اړه په مهمو مسئلو نږدې غمغږي پر ځای ساتلې ده. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واوري. په کوټه کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په اسلام آباد کې د سواد شانګلیز د کونکو د تعلیم څانګې د افسر د وژنې خلاف مظاهره کړې. بلخوا په کوټ کې د تعلیم څانګې افسرانو هم د دغه پیښې پر ضد مظاهره وکړه. دوی وویل
مینجمنٹ گروپ والا دی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دی کم از کم ہوتا ہوتا فس پکار دا منگا چکم 20 گریڈ کا افسر بھی آخر سن سکوٹی نوی آخان پہ خود افسر باندی بھی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له ایران وروسته د سعودي عرب دوره هم کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په وراثت کې د ښځو د حق په اړه قانون منظور کړي. د دې صوبې د قانون وزیر سلطان محمد خان وایي
که یو زنانه ته خپل حق نه ملایويږي په جیداد کې، یا د زنانه څوک ملګری، یا د زنانه د فیملی یو کس، یا د څوکم کو عام ان جی او وی کس څوکمی ناغه شکایت کولی شي.
یو شمیر نور ریپورتونه لرو. د دې غړی په دویمه نیمایي کې روغتیا او درملنه اوریدلی شي. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږ بجو اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې یو پولیسوالو وژل شوی او د 15 نورو پولیسوالو په ګډون لس کسان ژوبل شوي دي. چاودنه تیر ماخام د کوټې په ډبل سړک باندې د شناختي کارډونو جوړولو یعنی نادرا د دفتر مخې ته شوی چې پکې د پولیسو ګاډې په نښه شوی دی. تر اوسه د بریډ زمواري چانه د بنلې. په دې اړه نور حال له کوټه زمنګ خبريال ایوب ترين راکوي.
د چاودنې وروسته په ګنش مېر کې پولیس او سرحدي عسكر د پیښ وځای ته رسیدلي او د پیښ د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو څوک نه دی نیولی. په دې ترڅ کې د کوټې د پولیسو مشر ډي آی جی عبدالرزاق چیمو خبریالانو ته وویل چې چاودنه د پولیسو موټر ته نږدې د نصرګندو کسان له لوري په درول شوي موټر سایکل کې د چاودېدونکو موادو له امله شوې ده. د کوټې د پولیسو مشر ډي آی جی عبدالرزاق چیمو وایي چې پولیس او جواب پولیس هر وقت سکیورٹی تھریٹ یا دمکیانی ورکول کیږي. پر دې برسیره پولیس دولت د حفاظت لپاره ګرځي. پر دې محل د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو زیاته کړه چې د دغه ډول پیښو شاته د بارونو قوتو لاس دی. چوک چې په بلوچستان کې کراری نه غواړي.
بلوچستان میں
د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وایي چې بلوچستان ایالت د اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ سره مخ دی، خو امنیتي ساتونکي د خپلو قربانیانو له امله د ترهګرۍ دا پېښې تر ډېره ځایه کمې کړې دي. په نتیجه کې د ترهګرو ملا ماته شوې ده. همدا وجه ده چې اوس د ترهګرۍ په پېښو کې پولیس او نور امنیتي سرتېري په نښه کېږي. بلې خوا ته په پېښه کې ټوله ټپیان سمدلاسه د کوټې و سیول روغتون ته رسول شوي دي. چیرې چې د سیول هسپتال ویان وسیم بیګ د زخمیانو حالات د خطرې څخه بار ښودلی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ستمبر د میاشت په پنځمه نیټه هم د کوټ پر غربي بای پاس باندې و خزي چوک ته نږدې د بس په اډه یا تمځای کې پرله پسې دوې بمې چاودنې شوي وې چې له امله یو پولیس والا وژل شوی او د دوو خبریالانو په ګډون نن نور کسان ټپیان شوي وو. په هغو کې شپږ پولیس والا هم شامل وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرون په اسلام آباد کې میشت د شنګلیز د کوونکو د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه کړې ده چې د اکتوبر په 12مه په کوستان کې د تعلیم محکمې د وژل شوي افسر نواب علي د وژنې تحقیقات دې وکړي او ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي. د نوموړي د وژنې پر ضد د اکتوبر په 14مه په سوات او شنګله کې هم احتجاجي مظاهرې شوې وې. بلخوا د کوستان پولیس وایي د نوموړي د وژنې په تور یې یو کس نیولی او تحقیقات روان دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اکتوبر په 15مه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د مظاهره کوونکو وینا وه. د شانګلي سره تعلق لرونکي ماهر تعلیم نواب علي چې د کوهستان ضلع په پالس سیمه کې د ضلع تعلیمي افسر په توګه یې کار کوو، ځایي خلکو د جرګې په حکم په خپل دفتر کې وجلې دی. په مظاهره کې موجود د نړیوال اسلامي پوهنتون یو زده کوونکي بشارت علي مشال ریډیو ته وویل د حکومت نه غوښتنه کوي چې د پیښې د پاکې او رڼې پلټنې وکړي او چې څوک هم پکې ککړ وي، که هغه د جرګې مشران وي او یا که نور اثر لرونکي خلک، پر ضد دي کاروایی وکړي.
مقامی کوم انتظامیه چې واغو اول هغه خودکشي رنگ ورکو چې دا خودکشي ده. بیا چې کله احتجاج شو او خلک راووتو پوسټ مارټم شو فایر درج کو نامعلوم افراد باندې، خو اوسه پورې هغه نامعلوم دي. هغه ایم پی ای هغه جرګي سوا خدای خلاف څنګه سمیک شروان غستې شو. موږ راوتی د انصاف لپاره چې موږ تر انصاف ملاو کړی شي. هغه میرټ باندې برتیانی کولی، هغه ایماندار سره داغه د ایمانداري هغه تر سزا ملاو شو چې هغه مور شو. دا سټرایک به موږ نور ایکسټند کو. دا نن په اسلام آباد پریس کلب کې کړه. هغه ته انصاف نه ملایوي کې دا موږ ټول ملکی سطح بوزو.
ته ذکر دا چې د نوموړي د وژنې پر ضد د اکتوبر څوارلسمه په سوات او شانګله کې هم احتجاجي مظاهرې وشوي او مظاهره شیانو د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کوله چې نواب علي قاضیلان دې زر تر زره گرفتار کړي. په مظاهره کې موجود د شوکت احمد وینا و:
موږ صوبای حکومت ته دا مطالبه کوو چې 1999 راواله تر دې وخته پورې دي کې مختلف افسران قتل کړي شوي، خو هغه دومره اکشن چانل راغسته شوی. موجوده حکومت نه موږ د انصاف مطالبه کوو. زموږ راواله عملدار چې موږ کوم شارع پر کرم نه موږ بندو موږ د غلار پر ویډیو ته پرې زوبر زموږ مطالبه نه
شي. تو کوهستان د پولیسو مشر محمد سلیمان د پیخي ورستو رسنیو ته ویلی وو په ابتدایي توګه دا ښکاریدا چې د محکمه تعلیم دی افسر خودکشي کړی دا، خو بیا ورستو د شواهدو نه ثابت شو چې دا د قتل یو کیس دی او په دې تور کې یو کس هم نیولې دی او تری پلټنی رواني دي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. پروند کوارت پرس کلب مخې ته هم د سرکاري سکولونو افسرانو اتحادیه یعنی سکولز افیسرز اسوسییشن احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې یې د تعلیم د څانګې د چارواکي د وژنې غندنه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د ککړو کسانو خلاف قانوني کاروایی وشي. دوی د حکومت نه د تحفظ غوښتنه هم کړې ده. په دې هکله نور حال له کوارت زموږ خبریال ممتاز بنگش راکوي.
د تعلیمي څانګې مشر نواب علي خان وژنې پر ضد کوهاټ کې هم د سرکاري سکولونو افسرانو د اکتوبر په 15مه احتجاجي مظاهره کړې. د مظاهرې مشري سکولونو د افسرانو اتحادي یا سکولز افیسرز اسوسییشن ځایي مشر حسام الحق کوله. پر دې مهال د سرکاري سکولونو افسرانو د کوهاټ رسنیو مرکز یا پریس کلب مخې ته احتجاج وکړ. د اتحادي مشر سکرتر طاهر خټک مشار ریډیو ته وویل نواب علي خان په وژنې کې تورن کسان دی باید ژر تر ژره ونیول شي او حکومت دی باید سکولونو استادانو او افسرانو ته تحفظ ورکړي.
دا چې کوم کسان نیولی شوی دي په دې کې زموږ اصل کوم قاتل دي هغه ته د واقعي سزا میلاو شي او آئندہ دې پر د استاد ته تحفظ میلاو شي. استاد کوم عزت ته هر مقام کې دغه عزت هغه ته میلاو شي.
د اتحادی مشر حسام الحق وویل باید نور سرکاري محکمو افسرانو په شان دي تعلیمي څانګې مشرانو ته هم تحفظ ورکړي شي.
مینجمنٹ گروپ والا دی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دی کم از کم اخوت خو تحفظ پکار دا اخوت خو تحفظ ملو شی یو عام ڈپارٹمنٹ 16 گریڈ افسر وی آگے تا ڈیر پروٹوکول ملو وی آگے تا ڈیر عزت ملو وی آگے تا تحفظ ملو وی آگے تا سکیورٹی ملو وی جبکہ منہ منگا چکم 20 گریڈ افسر وی آگے سن سکیورٹی نی وی اخاں پہ خود افسر باندھی وی
حکومتی چرواکو په دې اړه سند ویلی ولی تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلکار زیول بنگشت پیخې نو ورسته ویلی چې ډیر ژر به په پیخه کې تورن کسان ونیول شي. د یادونه ده چې د کولی پالیس کوهستان ضلع تعلیمي څانګې مشر نواب علی خان د اکتوبر په 12 خپل دفتر کې په ډزو وژل شوی و او د یادې ضلع پولیسو مشر افتخار علی وینا تر مخه د پیخې مقدمه نامعلومه کسانو پر ضد ثبت کړي او پلټنې یې هم پیل کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریڈیو دا
د کورمه په ساده کې ځای خلکو د دوه تنانو په وجل کې دوه سخت احتجاج کړي. دوی د سدې په چوک کې مړی اخی وو او د ټل پاړه چنار مرکزی لارې تر څلورو غنټو بند کړي وو. دوی دغلته دریو گاډو ته د اور اچولو هڅه هم کړې ده، بلکې سوځولې دي. دوی د وجل شو کسانو د قاتلین د نیولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې زر تر زر قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په دې حکله تفصیل د تاریخ اورګزی رپورت کې ونو.
د کورمې په ساده کې د نهې په ماسپخین دوه تنان تر وژل وروسته د هغوی خپلوانو او ځایي اوسیدونکو مظاهره کړې او قاتلان یې د نیول غوښتنه کړې ده. تېره ورځ د منډا سیمې پلار او زوی هغه وخت په یعقوبی کې نامعلومو تنانو ووژلو کله چې هغوی په عدالت کې د پېشۍ لپاره پاړه چنار ته ورغلي ول. تر دې وروسته د سیمې اوسیدونکو د وژل یو مړی د سدې په چوک کې خودل او ټل پاړه چنار مرکزی لارې تر څلور غنټو وتړله او بل دا چې هغلته درېوګاړو ته هور همور واچولو. د خوارکلی ځایي مشر ملک نیاز بادشاه وایي که حکومت په څلورویشتو غنټو کې د وژلیو تنانو قاتلان ونیول نو دوی به یو ځلې بیا د سدې په چوک کې پلت وهي.
دا مطلبې منظوري نه کړل، دغو خلکو ته سزا نه کړل، دا احتجاج به کمپلیټ تاسو سره پوښتنه شروع.
معلوماتو تر مخه د منډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید تر هغې وروسته وژل شول چې عدالت د جنکو تختولو په کیس کې فیصله د کولو لپاره بلنیټه ورکړه. دا پلار او زوی د خپل هغو کورنیو غړو په کیس کې عدالت ته حاضر شوي ول، کمو پسې د دوو جنکو د رتختولو کیس دی. د پیرکایم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار وایي دا تنان بې ګناه ول نو ځکه یې په وژل کېدو خلک راووتل او دومره سخت احتجاج وکړو. حکمت خان حکمتیار زیاتوي که حکومت غواړي چې د سیمې امن برقرار پاتشي نو قاتلان دې زر تر زره ونیسي، ځکه چې هغلته بې ګناه خلک په نښه کېدو خطر ده.
حکومت نه مطالبه کوو چې کوم کسانو دا جرم کړی دی حکومت دې خلاف فوري کاروایی وکړي، هغه ګرفتار شي، بیا په کورمې کې څوک امن او امان خرابولو کوشش ونه کړي.
بلخوا د کورمې ضلع د پولیسو مشر رحیم شاه وایي چا چې هم قانون په لاس کې اخیستی وي د هغوی پر ضد به کاروایی کېږي. رحیم شاه زیاتوي دوی به د وژلیو تنانو قاتلان نسي او قانون منګولو ته به سپاري، خو هغه تنان به هم نه پرېږدي چا چې په احتجاج کې سرکاري املاکو او شخصي گاډو ته نقصان ورسولی دی. د پولیسو مشر دا هم وایي په پاړه چنار او صدق کې ګیر ټول خلک یې له خپلو گاډو سره محفوظ مقام ته رسولي او د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره هغلته پوز او د ملشي ځواک سرتیري تعینات کړي دي.
د
ذکر دا چې دوه کال وړاندې د برا کورمې بغدې دوه جنکې خپل شیعه مذهب تر بدلول وروسته د منډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونې کړې چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپلې جنکې دې ورته واپس کړی شي، خو دوی ورته انکار کړی و. که څو هم هغه جنکې او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې، خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه د هر څه کړي او چا ورباندې هېڅ زور نشته. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوی ویبل موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران له سفر وروسته سعودي عرب ته تللی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې دا د هغو هڅو لړۍ ده چې پکې پاکستان د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ترنګلتیا ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې موضوع مو په تیره ګړۍ کې د خپل خبریال په اسلام آباد کې طاهر خان سره خبرې کړې وې. هغه وویل
لکه شی په وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې چې د وزیر اعظم سعودي عرب سره سفر پاړه باندې یو اعلان یې خبره شوې ده. نو په هغه کې دا خبره شوې ده چې وزیر اعظم د سعودي عرب پاچا سره لیدلی دي او دغه رنګ ولی هد شادر سره هم لیدلی دي. او دې بیانیه کې دا ویل شوې دي چې وزیر اعظم یو وار بیا سعودي مشرانو ته پیشکش کړی دی چې د رول لوبول شي او هغه تیار دی چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ چې کوم دا کشیدګي ده او هغه تیر میاشت کې له حمله شوی و د سعودي په د تیلو په تاسیساتو باندې د هغې وروسته بیا له کشیدګي نور هم زیاته شوی وه. نو دې په کمولو کې دی تیار دی چې خپل رول ولري. دا په دې بیانیه کې ویل شوي دي چې عمران خان دې وړاندې ایران ته تللی و. نو دا د هغې دویم سفر و د سعودي او د دې سفر نه وړاندې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي خبره کړې وه چې سعودي مشرانو ته به د ایران مشرانو سره چې د وزیر اعظم ته خبرې شوې د هغې معلومات ورکړي. نو عمران خان دا کوشش شروع کړی دی او عمران خان دا خبره تېره ورځ یو امریکایي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا صدر هم د دننه دا خواهش کړی و چې دې د دې کشیدګۍ په کمولو کې دې دې خپل رول ولري. نو اوبه کتي چې عمران خان دا سفرونه څومره کامیاب دي او آیا دې کامیابي
دا وو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې سعودي عرب ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه تفصیل راکړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خزو ته په وراثت یا جایداد کې خپل برخه ورکولو په حق لایو قانون منزور شوه چې تر مخه به اوس هغه میرمنې د محتسب ادارې تخپل شکایتونه کول شي چې د مور پلار او یا خاوند په جایداد کې له برخه محروم کیږي. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال خالد خان راکوي.
دغه قانون کې ویل شوی دی چې اسلام او د پاکستان په دستور کې زنانو ته د مور پلار یا د خاوند په جایداد کې خپل برخه ورکول شي، خو ځینې خلک په دوکا دغه زور زیاتې یا نورو طریقو سره د حق نه دوی محروم کوي. دا قانون تر مخه کوم خلک چې خپل لور خور یا خزہ په جائیداد کې خپل جائز حق نه ورکوي، دا غوی لاړه دا غی خپلوان یا غیر دولتي موسسه دا زنانو د پاره د محتسب ادارې ته شکایت رسول شي، هغه به بیا د متعلقه ضلع ډیپټی کمشنر پولیس او نور ادارو ته امر کوي چې په دا حق لا پلټنی وکړي. دا پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان چې دا قانون یې په اسمبلی کې وړاندې کړو مشال ریډیو ته په دې کله وویل.
زنانو چې کوم محتسب ده هغه لم دا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل چې کوم زنانه تخپل حق نه ملایويږي په جایداد کې، یا دا زنانه څوک ملګری، یا دا زنانه د فیملی یو کس، یا دا څوک هم کوي عام ان جی او وی کس څوک می ناغه دا شکایت کولی شي چې را دي فلانه زنانه تخپل حق نه ملایويږي. نو بیا د ډی سی نواله تر د سټیټ اریو افسر چې کوم دی ناغه دې خبره پابند کړی شوی دی چې صوبای د زنانو محتسب جدا غوړ ته ډایریکشنز ورکړي او که کیسو ګوري چې واقعي هم دغه سیوی نو ته ډایریکشن ورکي او دغه حق ترې زنانو ته ملوشي.
په دغه قانون کې د جایداد نه مطلب منقوله او غیر منقوله ملکیت دی، کوم چې یو زنانه ته په وراثت کې شری او آئینی ترکو سره ملاويږي، او که چېرې دغه جایداد سکرایا یا نور ګټه وي نو هغه به هم د محتسب اداره متعلقه زنانه ته ورکوي. د جمعیت العلماء اسلام فی زنانه غړي میرمن نیمه کشور په دغه قانوني مسوده کې ځینې ترامیم تجویز کړی وو خو هغه منظور نه شو. د اسمبلی غونډې وروسته نیما کشور مشال ریډیو ته وویل.
او دا زموږ لپاره د افسوس خبره ده، زویم چې دا قسمه بیلونه روړي، ځکه چې زموږ ته اسلام هزارو سال پهلې دا حق را کړو. ولې مونږ نن د دې لپاره قانون سازی کوو او مونږ نن د دې لپاره بیل روړو، مونږ د دې لپاره کورټ جوړو، مونږ هغه ته فیسلټیز ورکو.
دا خیبر پښتونخوا اسمبلی کې کمزوري او بې وسه خلکو سره قانوني مرستې کولو په رز هم دا لیگل ایډ په نوم یو قانون منظور شو. دا کوم تر مخه ټول ها خلکو سره به مرستې کول شي څوک چې په معمولی مقدمو کې بندیوان وي او دا پیسو د کمی یا د نورو وجوهاتو په سبب په عدالت کې خپل مقدمه نشي کولی. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
بلخوا جمعیت علماء اسلام فدرامان ګوند د یو شمیر سیاسي ګوندونو په ملاتړ د اکتوبر په 10 د حکومت پر ضد د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون پیلوي او د اکتوبر له 1 بعد اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي. د یاد ګوند مشر مولانا فدرامان وایي تر هغې به په دغه احتجاجي ناسته جاري ساتي چې حکومت یې نسکور کړی نه وي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اجازه ورنه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا احتجاج به د ملک په اقتصادي حالت څه اثرات لري؟ بوریوال کاکړ یې په دې اړه د ریپورت کې تفصیل درکوي.
مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې د اپوزیشن د نور ګوندونو په مرسته او ملاتړ د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کوي چې د حکومت په وینا پاکستان وار له مخه له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی. په تیر یو کال کې نه یوازې د ولس لخوا د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه سوي، بلکې د ملک تجارانو هم د نویو ټکسونو پر ضد مظاهرې کړې دي. خو د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت وایي د ملک اقتصاد له بحران سره مخامخ دی او ولس باید ټکسونه ورکړي. د پاکستان پر اقتصادي حالت نظر لرونکي او د خیبر پښتونخوا د تجارانو مخکش زاهد شینواری وایي داسې احتجاجونه به د ملک وار له مخه ځپل سوی تجارت په ټپه ودروي. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې اپوزیشن او حکومت دواړه باید د ملک مخ پر لا خرابۍ اقتصاد ته پام وکړي.
دا زمونږ کاروبار ته او اکانومی ته ډېر لوی نقصان رسوي. او مخکې چې په تېر حکومت کې د دې تحریک انصاف ور حکومت درنه شوی وه، هغه اربونه روپۍ نقصان د اکانومی ته رسېدلی و. د تېرو دیرشو څلوېښتو کالو کې مونږ اکانومی دومره سلو شوې نه وه، دومره کمزورې شوې نه وه. مونږ تجارت، انډسټری او ټریډ چې دی هغه ټول په ډېر زیات مسایلو ته مخامخ دي.
عمران خان چې کله د 2013 کال د جولای په پای کې واک ته ورسید، تر هغه وروسته یو شمیر هیوادونو ته د دې لپاره سفرونه وکړل چې هم اقتصادي مرستې وغواړي او هم پانګوال دې ته وهڅوي چې په پاکستان کې سرمایه کاري وکړي. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه رفیع الله کاکړ وایي که د اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي، نو دا به نه یوازې حکومت له مشکل سره مخامخ کړي، بلکې پر بهرنۍ سرمایه کاری به هم ډیر منفي اغیز وکړي.
اول خدا دې چې دا پر مارکیټ سره چې یو غیر یقینو صورتحال پیدا شي، هغه غیر یقینو صورتحال چې دی هغه ډیر تاوان رسوي، چې د دې حکومت مستقبل په خطر کې دی نه دی. دا نور به پاتې سي یا به دا حکومت لیرې سي، نو دا سوالونه چې دي هغه فورن انویسټرز او که دلته اندرونی کم مارکیټ چې دی پر هغه لوی اثر اچي. هغه رنګه د اسلام آباد بندې ده نور د اسلام آباد سره چې کم کاروبارونه تعلق لري، اړیکې لري، نو هغه ته هم تاوان رسي. نو بالکل کچیرې داسې دغه وسي د عمران خان چې کم کوشش دی چې فورن انویسټرز راولي، دا هغه ته تاوان رسي.
مولانا فضل الرحمن او د اپوزیشن نور مشران تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د درغلیو په نتیجه کې واک ترلاسه کړی وو او اوس د دوی په وینا د عمران خان حکومت ناکامه سوی او باید استعفا ورکړي. خو د تحریک انصاف مشران وایي اپوزیشن ګوندونه ولس رد کړي وو او اوس د دوی په وینا د دې لپاره احتجاجونه کوي چې خپلې درغلۍ پټې کړي.
بلخوا د شمالي وزیرستان د ټي ام اي یا بلدیه کارکونکو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی ته د تیرو څلورو کلونو رئیس خپلې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی د حکومت نه د خپلې ستونزې د حل کولو غوښتنه کوي. حکومت بیا ویلي دي چې مالی پانګو د نشتوالي له وجې د دوی تنخواګانې ساري دي. خو اول دغه اورو چې د بلدیه کارکونکو سوایي
زمانوم فهیم دے اوزا تحصیل میران شاہ او میونسپل کا چکم کمیٹی دا پدی کے فائر بریگیڈ انچارج از جاب کوما زما ڈیوٹی دا اومنگا دا خپل صوبائی حکومت دا اپیل لے جے دا سلور پینزو کلونا زمانگا تنخواہ گان بندی اومنگ ڈیوٹیاں نے کہو غیب نہ باوجود ہم مونږ غریبانان خلک یو. مونږ ته چکم دي زمونږ بچیان وړ وړ بچیان دغه سکولونو ته ځي، زمونږ سره د فیس پیسې نه وي او د خوراک ساک پیسې نه وي. مهرباني ده وشي چې زمونږ څونه غریبانان چې کم نوکر پیشه خلک چې کم په دې ټي ام اے کې کار کوي، مهرباني ده وشي چې دغه تنخواګانې د زر نظر وشي.
نه هی اقبال نوم مې ده سر او میس تقریبا 4 سال تنخواه باندې نه دی روغړي او تقریبا 10 سال پنشن یار چې دی ته پنشن نه دا ملا
ولې تاسو چارواکو ته ورغلي هغه د څه وایي
جی ډېرې ته ورغلي بیا چې فند نشته جی او دا اس میس دغه ته روغلي چې میس په احتجاج وکي میشتا دا تنخیب غریبون خالق کی بچیان میں دی دا بے سکی دی
منم دا قدر اللہ میونسپل کمیٹی شمی ڈپٹی دو اس میر دا احتجاج کی چھ میشتا دا تنخیب ملاوشی وہ پنسن ملاوشی اے میش کی میں دے سلویر کولے تنخیب باندی مخشی نئی چا میشتا ملاوشی میشو بال بای دغاس نوستی جوڑی
ستاسو سٹول تعداد بسنگ رہے
لکا مکمل ٹیم چھ دا 83-85 کسونی
دا یو د شمالي وزیرستان د بلدیه کارکونکو چې د تنخواګانو د سلورو کارونو رئیس وي چې باندې دی او ورته ملاو شو حکومت وي دغه مسله په پام کې ده. د رواني غړې نیمایي ته رسیدلی په پیښور کې سباندې 10:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زموږ
په کوټه کې تیر ماښام چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او لسته زخمیان شوی دي. د کوټې پولیسو مشر عبدالرزاق چیما بیګا خبریالانو ته وویل د پیښه په موټرسایکل کې د ښودل شوو چونکو توکو له وجې د نادره دفتر مخې ته شوې ده. د چاودنې سیمواري لا چا نه ده منلې. د کوهستان سلې د تعلیم محکمې مشر نواب علي د وژنې پر ضد په اسلام آباد کې مظاهره شوې ده. د شانګلي اوسیدونکي نواب علي د اکتوبر په 12 په کوهستان کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شوی و. د تعلیم محکمې چارواکي اوس کازان ادا کوي چې نواب علي د ځایي جرګې په امر له دې عمله وژل شوی چې د تعلیم په محکمه کې د هغې په خوښه کسان نوبتې کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د پیښې نوټس اخیستی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سعودي عرب له بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلی او ورسره د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري رسنیو نن ویلي وزیر اعظم عمران خان بادشاه سلمان ته د هند تر واک لاندې کشمیر د تازه صورتحال په اړه معلومات ورکړل. د کورمې په صده کې ځایي اوسیدونکو د دوو تنو د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. تېر ورځ د مونډا سیمې دوه تنه چې پلار او زوی وو عدالت ته د تللو پر مهال نامعلومه کسانو په یعقوبی کې ووژل. د پېښې وروسته د وژل شوو کسانو خپلوانو مړي په صده چوک کې اخی وو او د تل پاړه چنار مرکزي لارې تر 4 پورې تړلې وه. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د والي بیان محمد عارف نوري پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل په دې عملیاتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د ډز بندې لپاره نن مرستیال ولسمشر لوړ پوړي ډیپلوماټ او د ملي امنیت سلاحکار انکرې داستوي. په عین حال کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هغه به هیڅکله هم د شام په شمال کې د ډز بندې امر ونه کړي. او روسي له متحده عربي اماراتو سره د 1 ارب ډالرو نه زیاتې معاهدې لاسلیک کړي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا معاهدې خلیج فارس ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي.
انی ساجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس وخت شوه دی د هفتواری خبرونه روغتیا او درملنه یو وار تاسو نه خپنی غوړېدلې دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوه بڼه وړاندې کړه.
روغتیا
پامیر ساحل د خبرونه کوربه دی.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هرکلای کوم. اوریدونکو د اکتوبر 10 د رواني او نفسیاتي صحت د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو. دا ځل د روغتیا نړیوالې ادارې د ورځ د بیلابیلو رواني فشارونو له کبله د ځان وژنې پیښو ته ځانګړې کړې وه چې موخه یې په نړۍ کې د خودکشۍ د پیښو مخنیوی او په دې اړه آگاهي پیدا کول دي. روغتیا پالان وایي رواني او نفسیاتي فشار، وسوسې، خپګان یا ګرم پر انسان اوږدمهاله اثرات لري. نن موږ په روغتیا او درملنه خبرونه کې په افغانستان او پاکستان کې د ظلمیو پر رواني صحت غږیږو. زموږ مخه دا ده چې په طبي او ساينسي اساس دا معلومه کړو چې زموږ په سیمو کې تنکي ظلمیان په ځانګړي ډول هغه چې د ښوونځي او مدرسې په 9، 10، 11 او 12 ټولګیو کې زده کړې کوي له څه ډول نفسیاتي فشارونو سره مخامخ دي او د کورنۍ غړي یې څنګه مرسته کولی شي. د بلوغت په عمر کې ماشومان کله ناکله د سکول یا د کورنۍ له فشار سره مخامخ وي او کله ناکله د رواني ستونزو ښکار شي. دوی څنګه په نفسیاتي توګه روغ پاتې کېدای شي او که ستونزه لري علامات یې څه وي، درملنه یې څنګه کیږي او د کورنۍ مشرانو غړي یې څنګه مرسته کولی شي. موضوع په خبرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتوني هسپتال لري. تاسې هلته ورته تللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
سلامونه.
موږ کوشش کوو چې ډیره محدوده وساتو، یوازې همدغه د ظلمۍ او د ځوانانو په اړه وکړو، ځکه د نور ټولو په باره کې موږ دا خبرونه په بیا بیا کړی دا په بیلابیلو ناروغیو ایواز هم غږیدلی وو، لکه په انگزایټۍ غږیدلی وو، کنه وسواس باندې غږیدلی وو، په خپګان غږیدلی وو، په ذهني فشار غږیدلی وو، په دې شیانو غږیدلی وو کنه. خو زه غواړم چې دا په مدرسو کې چې دي یا په ښوونځیو کې چې دي دا سبقونه چې وایي دغه زلمکي چې دا بلوغت ته داخل شوي دي د دیارلسو څوارلسو کلونو نیولې تر اتلس کلنۍ پورې په دې ماشومانو باندې وغږیږو د دوی په ژوند باندې. د وحید وزیر لیکلي وایي نن سبا اکثر ځوانان د ژور خفګان او تشویش سره مخامخ دي. ډیری ځوانان وایي له ژونده نه هیلي دي، وایي علت یې څه دی او که وویل شي چې د حل لارې څه ده نو حل لارې باندې خو علت یې څه شی دی؟
د بده مرغه زمونږ حالات چې دي د منطقې دا ډېر کړکېچن دي او تقریبا نیمه پیړۍ وشوه چې په دغه کړکېچو کې مونږ پیدا کیږو، لویږو، زلمی کیږو. او چونکې څنګه چې تاسو ویلې یو خو مونږ دغه ورځ په ټوله نړۍ کې ونمانځلی شوه، او مونږ دا بالخصوص چې کوم زموږ ټارګیټ دی یا مقصد چې دی نو دا خو ځوان زلمی کول دی، خو دې سره مور پلار محترم استادان مذهبي پېښوا او د کلی مشران او زمونږ په دفاتر کې یا دولتي چې کومې ماڼۍ دي هغه کې چې کوم خلک صاحب اقتدار دي زمونږ مخاطب بنیادی دغه خلک بوي. ستونزې انسان ته راځي خود ځان وژنې دا پامیر صاحب د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې په یو ژوندی شي کې هم دانشته سیوا ده انسان نه. هر ژوندی شي خپل ژوند بچ کوي، خو انسان بعضې وخت د ډېرې مایوسۍ یا موږ ورته ګیلټ فیلینګ وایو
ځان قصورواره بولي، ملامت بولي،
ځان ملامت بولل یا ځان شرمنده بولل یا په د ژوند په حلو ځلو کې په بعضې منډو ترلو کې ناکامی چې کله مخ ته راځي نو دی ځان د هغې ذمه دار ګڼي. خو زه بچیانو ته بالخصوص دا وایم چې زه ډاکټر یم او د رواني یا نفسیاتي بیمارو ډاکټر یم، نو زه کله هم ځان په دې باندې شرمنده نه ګڼم که ماته یو سړی وو چې یاره زما د سترګې علاج وکړو، زه هغه ته وایم چې یاره دا زمانه نه کیږي یا زه پرې نه پوهېږم،
دا زما کار نه دی، زه نه پوهېږم په دې خبره باندې،
او زه دې لپاره تربیت شوی او تعلیم شوی نه یم. خو دا خو زما استاد عمر خبرې دي. ماشومان چې دي هغوی دا فکر کوي چونکې کائنات ته دي نوي نوي انټروډیوس کیږي یا متعارف کیږي د ژوند د حلو ځلو سره، نو دوی دا فکر کوي چې یاره دا هر شی به مونږ په خپل استعداد سره هماغسې کولی شو څنګه چې مونږ وغواړو. نو په دې کې عموما ناکامۍ مخې ته راځي، ځکه چې هر انسان د یو خاص کار لپاره پیدا شوی دی او د یو خاص ماحول د لاندې هغه زده کړې کوي او د یو خاص ماحول لاندې هغه ژبه زده کوي، هغه کلچر زده کوي، او د هغې مطابق به هغه بیا باقي ژوند هم تیروي. نو بعضې وخت دی کېدی چې بغاوت پیدا شي،
توري شي د خپلو مور او پلار نه، توري شي ماشومان
توري شي. نو دا ما چې څنګه ویلي چې زمونږ مقصد چې دی یا ټارګیټ چې دی دا خو ماشومان دي، خو دا خبرې مونږ چې دی دا مونږ هغه خلکو ته کوو چې کم دېرش کلونو نه زیات دي، د مور یا د پلار په صیغه کې دي یا د صاحب اقتدار په صیغه کې دي یا یو ښه پروفیشنل د ډاکټر انجینیر استاد په صیغه کې راځي، نو دا خلک هم د دې نه مبران نه دي. بیا بالخصوص مور پلار لکه زمونږ په ټولنه کې پامیر صاحب تاسو کتلی دي چې د هر مور پلار دا خواهش ده چې کوم کار هغه سر ته نه دی رسولی یا هغه نه پایلټ انجینیر یا ډاکټر نه دی جوړ شوی، نو دوی دا حالې ځلې کوي چې د خپل بچی هغه شي دي. نو یو خو دا نه ده پکار مونږ ورته ټینډنسیز یا میلان ورته پښتو کې مونږ ویلی شو
رجحان چې کوم خواته
دغه
لري،
نو د مور پلار بنیادی زمواری دادا چې د ماشوم تعلیم هم وشي، تربیت هم وشي، او داغه د میلان مطابق وشي. بل فرض یو ماشوم چې د هغه د طبی حالات سره یا د دوایانو سره کرکه لري، نو که هغه مونږ بیا د طب پنځی ته معرفي کوو یا هغه ته مونږ طب خیو، نو تا د دې ماشوم سره ظلم دی، زیاتی دی، ناروا ده. دغسې بل ماشوم د هغې مقابل کې د انجینیرینګ د اوزار او آلاتو سره لکه هوایی جهاز، موټر یا نور چې کوم زموږ د دنیا معاملات دي، د دې څخه هغه شوق نه لري، او هغه دا شوق لري چې زه یو ښه دینی سکالر او وایز جوړ شم، یو ښه قانوندان جوړ شم، یا معاشره کې د انصاف د پاره غږ اوچت کړم. نو په کار دا دی چې مور پلار د دې ماشوم بالخصوص چې د 12 کالو او 6 کالو په منځ کې دي او د نهم ټولګي نه تر عالي تحصیلاتو پورې د وخت په مختلفو ادارو کې زیر تربیت او تعلیم دي، نو د دې میلانات او د دې رجحانات دا ډېر په ژور نظر باندې په سوټ زړه باندې کتل دي، او چې کوم ځای کې بیا دې مشرانو ته په دې کې څه کمی زیاتی راځي، نو هغه به مونږ په زور نه منې کوو، بلکې دغه ماشوم به پوهوو چې دا کار په دې توګه باندې انجام ته رسیږي، نو د دې نتایج به ښه راځي، او د خپلو تجرباتو علم مطابق هغه په دې قائل کو چې د هغه د ذهن نه هغه منفي سوچ یا د بغاوت چې کومه جذبه ده یا د احساس کمتره یا شرمندگی چې کوم یو لاوه د په دماغو کې خټکیږي او پخیږي، هغه ته نه مونږ اخوا کو او هغه مثبت طرفونو ته واړو.
صحیح ده، تاسو په حل لارو باندې غږیږئ ډاکټر صاحب. زه غواړم علاماتو ته راشم اول. وجه څه ده؟ دا خو وجه مونږ ته معلومه ده چې د کورنۍ فشاري، د سکولونو فشاري، لکه بهر ماحول. تاسو څو ځل دا خبره کړې چې انسان چې دی هغه له خپل چاپېریاله، که په کور کې، که په کوڅه کې، که په سکول کې، که په دفتر کې، که په دوکان کې، که په بازار کې، په هر ځای کې له خپل ماحوله اثر قبلی، او دا اثر یې په روان باندې، په نفسیاتو باندې اغیز لري. اوس ماشومان چې کله په سکولونو کې او دوی موږ دا توقع لرو او باید هم، لکه رښتیا خبره هم دا ده کنه، چې ماشومان چې سبق وایي باید هم په سبقونو کې تکړه وي کنه، سبق باید ښه په شوق او ذوق باندې ووي. خو کله کله دوی د فشار سره مخامخ شي، کورنۍ ورته چې نه ته به په هر صورت باندې ماته اے گریڈ راوړې، یا به سلو کې نوي نمبر اخلي کنه، 90% نمبر به اخلي، 95% به اخلي، بالخصوص دا د بورډ په امتحان کې. نو دوی کې څه قسم علامات پیدا کیږي چې کله مور او پلار باید ورته سوچ وکړي چې یاره دا بچی چې دی زما پخوا په څیر نه دی،
او یا خدا نه خواسته خودکشۍ ته میلان لري یا هغې ته هڅه لري،
او یا ځان ته تاوان رسي یا نورو ته رسي، ځینې بیا نورو ته هم رسي کنه.
بالکل، خو لکه مونږ چونکې نن موضوع چې دا د خودکشۍ سره ده، د بل وژنې سره نه ده، مونږ به زیات دې باندې مرتکز اوسو. کله هم چې په یو ماشوم کې دا علامات پیدا شي، د ګلټ فیلینګ یا د ناکامۍ احساس ورته وشي، یا د ته دا احساس وشي چې په معاشره کې زما قدر هغه سې نه دی چې کوم ما ته په کار دی، یا مور پلار ما سره هغه سې مینه نه کوي، یا په دفاترو کې چې کوم د خلکو یا په سکولونو کالجونو کې په پوهنځو کې استادانو رویې دے محسوس کی چې د چې څه باندې ځان پوهول غواړي، استاد یا پروفیسر هغه سې دغه صحیح رهنمایي ونه کی، په دې ماشومانو کې بیا مختلف علامات راښکاره شي. نو دغلته کې بیا چې کوم مشران دي دي ته پکار دي چې په دغه علاماتو باندې بیا مونږه نظر وساتو. هغه علامات د دې ډول نه دي چې یو خو دا ماشومان چې دي دي د دنیا په معاملاتو کې دلچسپي پرېږدي، دي د غم یا د خوشحالۍ چې کوم ورځې دي یا محفلونه دي، لکه مړی دی یا واده دی یا نور سر قومی استقلالی ورځی دی او هغه کې دی دلچسپی نه اخلي او د هر چا نه ځان لا کته تعلق وساتي او یوازې ژوند اختیار کی. دغه سي بعض ماشومان چې وی نو دی خوراک نه ډډه کوي او خوراک نه کوي. بعضی چې وی نو هغه کې بیا دا علامت دی چې هغه غیر ضروري خوراک شروع کی، هغه د ته ضرورت نه وي او د هغه خوري. دغه سي د دې بچیانو چې دی د دې خوب او د دې پرسنل هایجین یا شخصي صفایانې دی بیا په هغې باندې ارتکاز پرېږدي، توجه نه کوي. اعلان کې دی عمر کې عموماً ماشومان چې وي نو دی خپل ډول سنگار او دې ته زیات متوجه وي او د دې دا هسې وي چې ټول خلک دې زما ښایست یا زما ځوانۍ ته متوجه سي او تعریف دې وکړي. نو چې کله دا ماشومان په دغسې قسم مشغولتیانو کې یا مشغلو کې دلچسپي پرېږدي نو دا د دې علامات دي. دغسې د ده په خبرو کې که نر وي که ښځه وي دی کې د خودکشۍ، د مرګ، د مرګ طریقه کار چې سړی څنګه ځان وجلی شي یا بل سړی څنګه وجلی شي، په دې باندې بحث مباحثه دی کوي. دغسې د ده چې کوم ډرائنګز دي، ډرائنګ یا سور ته مونږ پښتو کې ویلی شو،
رسمونه چې کوي، رسامي کوي،
رسمونه یا نقشکشي،
نقشې جوړوي، ډرائنګز کوي، رسمونه جوړوي، نقاشي کوي، خطاطي کوي، عکسونه جوړوي خلکو.
نو دغه عکسونو کې بیا دی دا کوي چې هغې کې تشدد ښکاره کېږي، لکه یو کارټون یې جوړ کړی دی او بل کارټون وهي، یا سړی جوړ کړی دی هغه له هولیه خرابه کړې ده، یا څوک را ځوړنده کړي دي د چت پورې په تصویر کې. نو چې کله د دغسې رسمونه کش کول یا لیکل شروع کی نو بالخصوص استادان او مور پلار ته پکار دي چې ماشوم ته متوجه شي. دې نه علاوه دا ماشوم چې وي د دې عموماً چې کله دا 12 کلن شي نو د معاشرتي دباو خو لږ لږ اخلي، معاشرتي حدود او قیود هم د په ځان باندې په مزه مزه لاګو کوي، خو د خپل جبلت نه مجبور د صنف مخالف ته توجه وسیږي. یعنی ناظرین نارینه چې وي دا خزینه ته او خزینه به نارینه ته متوجه وي. نو چې کله دا ماشوم په دغسې حالاتو کې راګیر شي نو ده د صنف مخالف سره مینه یا د هغه د ژوند یا د هغې د ناستې ولاړې چې کوم د تجزیې کولې هغه پرېږي دي. دغسې دی چې د مور پلار سره بعض وخت ډېر بې کچه مینه شروع کی، او لکه 12 کلن یا 14 کلن یا 13 کلن نجلۍ یا هلک هغه مور ته ترغاړي وزي یا پلار ته ترغاړي وزي، د ډېر حد نه زیاته مینه ښودل شروع کی. نو دغه وخت کې د ده په ذهن کې دا وي چې زه دا مور پلار رضا کړم، ځکه چې زه دینه لاړ شم، زه په دې ګران یم، نو دی به خفه کېږي نو چې زه دې ته زیاته مینه ورکم. نو دا د دې علامات دي. دې نه علاوه د ده چې کوم شعر و شاعرۍ یا د ادب چې کوم نازک صنفونه دي نو په هغې کې د مایوسۍ چې کومې خبرې دي یا د مایوسۍ چې کوم اشعار دي هغه ډېر زیات مقدار کې د ده په دماغو کې راځي او جمع کېږي.
صحیح دی.
او هغه د نقش کوي یا خپلو همزولو ته وړاندې کوي هم او پیش کوي هم، او دی دا غواړي چې په دادم واخلم.
صحیح دی.
دا د دې بنیادی علامات دي.
سمه ده. دا علامات هم وشو، هغه ته مشورې هم تاسو ورکړې مور او پلار ته، او سبقونو خوا ته که موږ راشو نو تعلیم چې کوي د ماشومان په سکولونو کې چی اکثر مور او پلار ورته چې که ډاکټر شي، انجینر شي نو ډېرې زیاتې پیسې به وګټي که نه. دا خو حقیقت نه دی. او بله خبره دا ده چې تعلیم چې دی هغې مقصد هم چې دی هغه باید دغه نه وي، پیسې نه وي که نه. ډیسپلینینګ دی، یو تنظیم عمل دی، تربیې عمل دی که نه، څو کاله رواني.
بالکل. بطور انسان مونږ په معاشره کې چې کوم ژوند کوو په امیر صاحب، نو زه ژوند کوم بطور ډاکټر، خو زه خپل ژوند سره نشم رسولی که ما سره په معاشره کې کولال نه وي، مستری نه وي، برقساز نه وي، خیاط نه وي، نو بیا زما ژوند بې معنی ده. ما مخکې هم عرض وکړو چې مور پلار ته او اساتذه کرام او مذهبي پیشوا دی ته مونږ بالخصوص دا وایو چې تاسو په ماشوم باندې په زوره باندې یو خبره لاګو کوئ ما، چې ته به حتماً ډاکټر جوړېږي یا ته به د پامیر صاحب غوندې بهترین براډکاسټر جوړېږي یا به ته د فلانی غوندې ښه اخبار نویس جوړېږي، تجزیه کار به جوړېږي. دا په ماشوم باندې قلم نه لاګو کوو، بلکې مونږ به په غیر محسوسه طریقه باندې د ماشوم میلانات ګورو او په هغه میلاناتو باندې مبنی خبرې هغې متعلق کیسې د هغه شعبې چې کوم مشاهر دي د هغوی د ژوند حالات، دا به د ماشومانو سره مونږ زیر بحث راولو.
او کور کې کولی شي چې که مور او پلار دواړو سره ماشوم یو خبره نشي شریکولی، نو مور او پلار کې باید یو کس موجود وي چې هغه ماشوم ورسره دومره دوستانه تعلق ولري چې هغه ورسره د خپل زړه خبره وکړی شي.
پامیر صاحب، بچیان چې دي دا زموږ دې سره نور سره تعلق نشته، دا زموږ دوستان دي. نور خدا دا کائنات یو ترتیب دی چې بچی پیدا کیږي، ونې نم بچی پیدا کیږي، هر ځناور نم بچی پیدا کیږي، انسان هم بچی پیدا کوي. خو تاسو وګورئ چې نور چې کوم ژوندي شی نه دي، هغوی د خپلو بچیانو سره مینه لري.
صحیح.
نو آخر بطور انسان مونږ ولې د خپل بچی سره مینه ونه کړو، د هغه خبرې ولې ونرو، د هغه ښه رهنمایي ونه کړو، او مونږ په دې باندې ځان ولې وګڼو، یا مونږ د شرم احساس په دې شرم احساس په نورو خبرو کې پکار دی، په دې کې مونږ ولې د شرم احساس وکړو چې زما زوی دی؟ نن هغه یو پوسټ لګولو، زه خپله کیسه درته وکړم. او آخره کې هغه ولیکل چېره دا چې دی نو د مور پلار خبرې صحیح دي، او دا کمې چې مونږ په کالج کې یا دغه کې د مینې مینې چکر دی، نو دا د انسان ژوند ته نقصان رسوي او سړی نه ښه انسان نشي جوړېدی.
وخت ضایع کېږي که نه، بیا په شیبه نه چې ما دا وخت ولې ضایع کړ، دا څو کال.
بالکل. ما د حاسب دا پوسټ وکړو، نو هغه ما ټول نه اول لایک کو او ما په هغه باندې کمنټس ورکړه چې بالکل همدغسې تجزیه پکار ده، د هرې معاملې تجزیه پکار ده، او چې کله ته نه پوهېږي نو د خپل استاد یا ما سره یا د مور سره هغه زیر بحث راول او ځان پرې پوه کړه.
صحیح دی. او بل موضوع چې غواړو چې ورته په دې اخره کې بالکل اشاره وکړو، دا د مور او پلار ذمہواری. آیا دا هم دا چې زامن یا لورانې د مثال په توګه چا کړه زی کم میدان کې لوبه کوي، دا ښه خبره ده چې پلار یې کله کله په دې مازیګری کې یو لوبغالي ته میدان ته ورشي، لرې نه خپل بچی وګوري چې دی څه کوي، چا سره ګرځي، لوبه کوي، څه قسم لوبه کوي. او همداسې مور یا نور کسان چې د کورنۍ دي، هغه د خپلو لورانو د ملګرو نه خبرې، د هغوی د کورنیو نه خبرې.
بالکل پامیر صاحب، وخت هم کوتا دی، خو دا ډېر ضرور دی چې د خپلو بچیانو د ناستې ولاړې، د هغوی د حرکات سکنات او د هغوی د مشغولتیا باره کې تاسو ته پته. او بعضې وخت څنګه چې ما وویل چې مونږ سکولونو ته ځو، ماشومانو سره لوبې کوو، کله ترې بیالو کله پرې ګټو، نو مور پلار ته هم دا پکار دی چې دا زما زوی کوم ځای کې لوبېږي، ځکه دا چې مونږ د ډیپینډنس خبره کوو، دا چې نشه یي توکو ته ماشومان ځي، نو دا هم د مور پلار کمزوري وي چې دی په دې نظر نه ساتي چې بچی مې چرته ځي او د چا سره یا د کم ماحول کې دی ناسته ولاړه کوي. او تی عمر کې د ماشومانو مثال بالکل د کچا چوکی غوندې وي، که تاسو تینا تیاره جوړوي چې کم خوی تاوي دا تاویږي.
صحیح.
نو دا ډېر زیات لچک خي.
او څومره وخت کې پکار دی چې مور او پلار کې یو کس تر لسم یولسم دولسم پورې د ده د سکول ته ورشي، کالج ته ورشي او پوښتنه وکړي د ده په باره کې؟ هر
کمترین کمترین چې په کال کې څلور ځل یا هر درې میاشتې پس د لاړ شي د ده سکول یا ښوونځي ته، او د هغوی استادانو سره کښېني، دا ماشوم هم روغ غواړي، او د ده د ستونزو د دې ماشوم په موجودګۍ کې د ده ستونزې زیر بحث راولي. استاد صاحب هم خپل نظر ورکړي، مور پلار چې کوم شی نه کمې زیاتې لیدلې هغه استاد سره کی، یا بعضې معاملې فرض کړه مطالعه نکول زیاده حافظه کمواله یا د بدنی وزن کمیدل زیاتیدل یا بې خوبه کیدل نو داسې معاملې چې نو دا پکار ده چې دی بیا چېرته ښه سایکاټرست ته لاړ شي او هلته هغه سره انټرویو کې ضرور نه چې هغه دوا ورکړي ورته
یو مشورې دپاره ورته ځي که نه کونسلنګ دپاره ورځي صحیح
کونسلنګ
ډېره مننه ډاکټر صاحب
مننه په الله ګرانو
خوشحاله اوسې روغتیا او درملنه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا درسره یو په مخامخه مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس